مناسب شخصیت ته خدا چې اوس دوی هم پوهیږي چې دا ډول کار کا مذاکرات ته یو نصاب دی دا به دته دننه مشکلات جوړ کړي. خو بهرحال که موازنه لمده محمد عمر افغان سره وکړو ظاهره خبره ده دغه محمد عمر افغان شخصیت طالبان لپاره نسبت منصور افغان ډېر یو محترم و هغه یو د دوی لپاره یو سپیشل شخصیت و او
دوره مقایسه کوي سره د ملا محمد عمر په مشرۍ طالبان او د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان دوره د پاکستان له استخباراتي ادارو سره په نږدې اړیکو تورندي فکر کوي کوم یو ډیر ورته نږدې وو؟
زه فکر کوم چې دا خو یو الزام ده چې لګیږي په طالبانو باندې او طالبان دا وایي چې زمونږ مجبوریتونه دي او یو طرف ته افغان دولت ته او په افغانستان کې نور خارجي هیوادونه دي چې موږ په پاکستان کې اوسېږو په دې کې شک نشته ده او طالبان هم دا خبره مني. خو دا چې دوی تر څومره حده پورې پاکستان په واک او اختیار او کنټرول کې دي په دې باندې زما په خیال خبره کېدی شي. ځینې خلک فکر کوي چې یو حده پورې طالبانو باندې نفوذ لري او ځینې خلک دا وایي چې نه د طالبانو په کنټرول کې دي.
ژورنالیست او د سیاسي چارو کارپو سمیع الله یوسفزای
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
دا هغه پیغامونه دي چې زموږ د خبري سات د لمړي موضوع په اړه تاسو اوریدونکو راستولې دي. پښتنه دا و چې پر پاکستان نړیوال فشار د افغانستان له سولې سره مرسته کوي او کنه کوي. نسیم له هلمند څخه لیکلي دي د شرم خبره ده چې موږ پاکستان ته زارۍ کوو ولې طالبانو سره خبري ونه کوو. محمد ظاهر هم د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي اوس ما په نظر نړیوال فشارونه پر پاکستان ګټور دي خو نړیوال هیوادونه که پرشتیا په پا پاکستان فشار راولي. محمد قاسم ځواک د حمله هلمند څخه لیکلي کچيري عربستان پر پاکستان فشار راولي پاکستان افغانستان ته سوله راوستلی شي. یو بل اوریدونکي بشیر احمد بشیر حقانی لیکلی دی چې د طالبانو مشران ټول په پاکستان کې دي دا چې پر پاکستان فشار راوستل شي هیڅکله به په افغانستان کې سوله رانشي. دا هم د دوی نظر. او اوس هم هلمند ته ځو. په هلمند کې په وروستیو ورځو کې پراخ عملیات وشول او د موسی کلا ولسوالۍ بیرته له طالبانو څخه ونیول شوه. د هلمند مدني ټولنې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د روانو ناامنیو له کبله د ملکیانو پر مرژوبلي اندېښنه شي. د دې ټولنې مسؤول وایي د دولت وسلوالو مخالفانو دولتي ځواکونو او بهرنیانو د جګړو پر مهال د ولسي جګړو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. دغه ټولنه همداراز وایي د جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ مجبوره شوي له خپلو سیمو بې ځایه شي یا د کاختې له جدي ستوندې سره مخامخ دي. د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدر د ازادي رادیو خبريال صالح محمد صالح ته په مرکه کې په دیاړه نور جزئیات ورکړل.
په دا ورسوي کې چې د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې د جګړه پیل شوې ده او په دې کې مخکې په نوزاد کې او بیا په دا ورسوي څو ورځو کې چې په مساکلا کې جګړه روانه ده. نور له معلومات له مخې چې ولسي وګړي ته مرګ ژوبله اوېستې ده او ډېری سیمو کې چې خلک هلته اوسېږي او زموږ سره تماسونه نیسي په ډېرو سیمو کې ولسي خلک د دغې جګړې قرباني شوي دي.
تاسو معلومات څه وایي چې زیات کسان په کومو ولسوالۍ کې زیانمن شوي دي؟ ځکه چې جګړه خو په نوزاد کې هم مخکې روانه وه، تر هغه مخکې په سنګین ولسوالۍ کې روانه وه، په دې ستایو کې په مساکله ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. ځینمن سوي کسان ډېرې په کوم ولسوالۍ کې دي؟
د سنگین جګړه شاوخوا یو کال کېږي چې تل روانه جګړه روانه ده. دا ورسته ده نوزاد کې چې کوم جګړه روانه سره تر ټولو زیات ټول سیو ګرځي په نوزاد کې ځینمن سوي دي. او نوزاد په خاص ډول په بازار کې چې کوم دکانداران دي هغه ته ځانونه وښتي دي او هم د ایصاب په بمباری کې ولسي وګړي ځینمن سوي دي. هم د دې ترڅنګ د وسوالو مینونو کې چې هغه ته نو کې مینونو شخ کړی دي ډېر ولسی خلک دغه قرباني شوی دي. یعنی لدواړو څخه چې جګړه فیل شوی کورونه کې مرمۍ مشتي دي خلک او پغه کې شزي ماشومان قرباني شوی دي. مساکلا کې د روسي جګړه کې فیل شوی ده ډېری ولسی خلک د مساکلا د ولسوالۍ چا چافیر خلک چې هغه ډېر زیات ځان لیدل.
تاسو ارقام هم لري چې څومره کسان ملکیان وجل شوی او څومره ټپیان دي؟
پورې دقیق ارقام نه لرو، خو اوس هم جګړه روانه ده. دا اوس هم تېر شپه کې هم چې جګړه شوې ده، ډېر روسي خلکو تاوان رسېدلی. دا اوس هم نور له معلومات له مخې چې کومه جګړه روانه ده، خلک زیانمن شوي دي. موږ له معلومات له مخې چې یوازې سور سلیف دلته د درو سوو په شاوخوا کې تابوتونه جوړ کړي وو چې هلته سیمو ته انتقالول. په ډېرو سیمو کې ولسي خلکو ته چې زیان رسېدلی دي، هغوی هغه اوس هم ځینو ځایو کې بېخي د هغوی جسدونه نه دي انتقال شوي.
اکثر وخت ملګري ملتونه وخت نا وخت ځینې راپورونه خپروي، کله کله په شپږ میاشتو کې، کله کله په درو میاشتو کې. د دوی په زیاتو راپورونو کې د زیاتو ملکي مرګ ژوبلو مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفانو اچول کېږي. د هلمند نه امنیو ته په پام سره تاسو فکر کوئ چې زیات مسؤول څوک دي؟
دواړه طرفه دي، هم له وسلوالو له طرفه لکه مخکې چې ما وویل، د دولت وسلوال مخالفین په ډېری سیمو کې مینونه ایږدي او هغه ړانده مینونه دي او ډېر خلک د هغوی قرباني شوي دي. په ځینو سیمو کې د یو سیمې او منطقې څخه کله د وسلوالو لخوا ټکان باندې کېږي پر دولت باندې، هغوی ورځي ټول بسته کلی په جګړه اخته کېږي، منطقې خلک قرباني شوي دي. هم د دولت وسلوالو مخالفینو او هم د دې تر څنګ د دولت دغه د ولسي وګړو د ژوند د سر د ژوند خوندیتوب ته هیڅ پاملرنه نه کړي.
همدر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د دولت له وسلوالو مخالفینو دغه راز له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د جنگ اصول په پام کې ونیسي او د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. دا هغه غوښتنه ده چې په تیرو دیارلو سکلونو کې تکرار شوې ده، خو څه فکر کوئ چې ستاسو دا غوښتنه به دوی ومني؟
مدني ټولنې ښایي زموږ خپل ځان مسؤلیت ګڼو او دا یو ځل نه دی چې په دې باندې موږ ناست کوو یا اعلامیې خپرو. دا څوم ځل دی او موږ هر روزه وینو شهیدان دي چې ولسي وګړي د دې قرباني کېږي او موږ خپل آواز پورته کړی دی په دې اړه باندې او غوښتنه مو کړې ده، هم د دولت وسلوالو مخالفینو هم د دولت څخه او په نړیوالې ټولنې باندې هم ځخ کوو، په خاص ډول په ملګرو ملتونو باندې چې دغه ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره دوی هم داسې څه نه دي کړي، پر دې اړه باندې جدي آواز نه دی پورته کړی او دلته چې کوم انسانان وژل کېږي. یوازې زموږ له معلوماتو له مخې چې سنګین کې د تېر کال څخه جګړه روانه شوې ده، 1400 شاوخوا کې یوازې په سنګین کې موږ ولسي وګړي قرباني ورته ورکړی ده. یعنې دومره ارقام په هلمند په شمالي ولسوالۍ کې زه فکر کوم چې د ولسي وګړو قرباني ورکړي دا په ټول افغانستان کې ساری نه لري.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د ملکی تلفاتو په اړه د هلمند د مدني ټولنې د مشر سردار محمد همدرد مرکمو له آزادي رادیو سره اوریده. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت په نامنو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات روان دي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي له ناامنۍ شکایت لري. له سیمې څخه د آزادي رادیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور واوري.
د سرپل چارواکي د دې ولایت په نامنو سیمو کې د 209 شاهین قلوردو له لوري د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې د پوځي عملیاتو له دوام څخه خبر ورکوي. د سرپل سرپرست ولی عبدالجبار حقبین له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې له یوې میاشتې را په دې خوا د سرپل په نامنو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي دي چې په ترڅ کې یې شاوخوا نوي تنو ته مرجوب لاوښتی ده. ښاغلی حقبین له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د څلورو ورځو را په دې خوا په کوهستانات ولسوالۍ کې د یاد عملیاتو مشري جنرال عبدالرشید دوستم درلود د چې په تاسو کې 15 تنه مخالف وشل شوی او 15 تنه نور هم ټپیان دي. د حقمن په خبره تر دمه د کوهستانات ولسوالۍ 28 کلی د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاک شوی دي. د سرپل سرپرست ولی زیاتوي چې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې به د کوهستانات او سوز مقلې په ولسوالیو کې پوځي عملیات دوام پیدا کړي. د سوز مقلې ولسوالۍ په کټقاله سیمه کې عملیات دوام لري او د یادې ولسوالۍ پاتې سیمه به د افغان امنیت ځواکونو لخوا تصفیه شي. دای وای چې د دولت مخالف وسلوالو د ځپلو لپاره د تازه عملیاتو چمتووالی نیولی او ډیر ژر به دا عملیات پیل شي. د سرپل د سرپرست په خبره چې لا هم د سوز مقلې په کټقاله، قزاق او ملک سیمو کې او همدارنګه د کوهستانات ولسوالۍ په درې زمچي سیمه کې د دولت مخالف وسلوال پراخ فعالیت لري.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوري.
استاس را گاورو پختنه موکی
زه تاسی او ده تاسی ملوانو تا سلامو نوائم.
وعلیکم السلام.
او بیا یه وغاڈا پختنه لارو کسر طبیب صاحب جواب را کی
میرا بنیو که ولی نه جواب اتمن در کوی
نوبی زرو خان دی
شاوست
ده برکلی و سیدون که ما پختنه بیداده چه دستا بودی رئیس بی پسار درد کیگی
زرو خانه چرتونه خوبه نوه؟
چورتو نه څنګه نه وهوا نو صاحب سبه در نه پټاوما کله چې خبر شم کوم کلیوال می په بوسسه کې مقرر شوی او په ډالرو تنخواه اخلي نو بیا ټوله شپه د هغه تنخواه شمارم. مثلا د یو سړي تنخواه یو نیم زر ډالره ده، هغه لومړی په کال کې ضربوم، بیا یې په لسو کلونو کې ضربوم چې یو لکو اتیا زره ډالره شي.
درد بیخي زور ده والا.
بیا دغه یو لکو اتیا زره ډالر په افغانۍ ضربوم او بیا یې په کلدارو کې ضربوم. خو کله چې پوه شم د دغه سړي د لسو کلونو تنخوا څو میلیونه کلداره کېږي، نو یو دم مې په سر درد شي او له سر درد سره مې خوب هم وتښتي. بس سرتوپیم سر دغه تکلیف لرم، ځواب راکړه.
ګوره زرو جانه، دغه د خلکو د تنخوا چې جمع او ضرب کې دغه لګښتونه یې ورنه منفي کوي که نه کوي؟
نه، خو چې لګښتونه یې ډېر شي نو یو میلیون کلداری بشي، نو هغه څو میلیونه کلداری خو بیا هم ورته پاتې کېږي. نو دا ته څه وایې؟
نه نه ګوله، دغسې نه ده لکه ته څه وایې، ځکه ته یې ګټه په ډالرو حسابوې او لګښتونه بیا په کلدارو. بل داسې کوي، دا مصارف میاشت په میاشت په ډالرو جمع کړي، هغه خوار ته هېڅ شی هم نه پاته کېږي. مثلا یو سړی چې یو نیم زر ډالره تنخوا اخلي، نو خامخا څلور پنځه سوه ډالره د کور کرایه هم ورکوي چې هغه ته زر ډالره پاته کېږي. زوره وره دوه درې سوه ډالره یې د ماشومانو د ښوونځیو او کورسونو فیسونه کېږي چې پاته سوې اووه سوه ډالره. لږ تر لږه د میاشتې دوه سوه ډالره د برېښنا بیل هم راځي، پاتې شو پنځه سوه ډالره. لا اقل یې د میاشتې سل ډالره د ناروغانو درمل او د موټر کرایه هم وشمېره چې پاتې سي څلور سوه ډالره. اوس ته ووایه د دې سړي چې یو نیم زر ډالره تنخواه اخلي، د میاشتې به یې د کور مصارف څومره وي؟ څه وایې؟
چې کم وي هم نو درې سوه ډالره خو ځي.
آی شاباس، درې سوه ډالره چې نورې ترې کمې کړې نو سل ډالره ورته پاتې سول. بس نو دا سل ډالره خو مالیه مالیه کېږي، او په دې منځ کې که دا خوراکۍ اختطاف سي، څه مریضي مریضي دی نورو ته ورپېښه سي، او غرق سنو ولاکه د پلار په جایداد هم خلاص کې.
یاره خیر یې زه طبیب صاحب، دغه دې دستي و د سر درد ورته را خوشو ډېره ښه نسخه دې راکړه. کور دې آباد؟
اتحاد هم کور آبادي.
سرطیب صاحب، دغه بل اورېدونکي ته هم ځواب ورکړو. هلو، ځان را وپېژنه یو پوښتنه وکړئ.
هلو
اورو دي، پوښتنه دې وکړه.
لومړی نه سلامونه قبول کړئ.
وعلیکم السلام.
نه مې اوسی ده او په څلورمه کوڅه او اتم سړک کې اوسم. پوښتنه مې دا ده چې عمر مې د شلو کلو دی او ښکارم زه دېرش کلنه، څه وکړم چې شل کلنه ښکاره شم؟
اوسی جانې، دا راته ووایه چې په تذکره کې څو کلنه یې؟
په تذکره کې دېرش کلنه یم، ځکه چې پلار په تذکره کې عمر ډېر ورکړی. هغه له عسکره یې ډارېږي، وایي چې که واړه دې ونیسم بیا دې عسکره ته ونیځي.
اوسی ګلې، ته به داسې وکړې چې همیشه به دې له دې مور سره ګرځې یا له یوې کومې بلې زړې ښځې سره، په خپله به واړه ښکارېږي.
طبیب صاحب، دغه کار مې کړی، خو مور ته مې ورور له فرانسې نه داسې کریم رالېږلي چې ویې وهي له ما نه هم واړه ښکاري، له دې امله دغه سره نه ګرځم.
نو بیا داسې وکړه اوسی ګلې چې له سلو ډالرو تیره سه او بله تذکره واخله. په سلو ډالرو کولای سي ځان په تذکره کې پنځلس کلنه واچوي. زه په مخه دې ښه سه.
د وخت کموالي له کبله د بېدرکه شوو بلوڅانو په اړه راپور نشو خپرولی. د دې خبری ساعت ځینې مهم مطالب دادی. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس د پاکستان د صدر اعظم مولود رسی سره په کتنو کې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیلولو په اړه خبرې وکړې. یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان او د نړیوالو اړیکو څېړونکي پر پاکستان د نړۍ فشارونه مهم بولي. په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د ناټو لخوا جوړ شوي اته هوایي ډګرونه چې اته میلیارد ډالر ارزښت لري افغانستان ته سپارل کیږي. د هلمند مدني ټولنې د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ کې د روانو ناامنیو له کبله د ملکیانو پر مرجوب لري اندېښنه څرګنده کړه. او افغان طالبانو د دوشنبه په ورځ د خپل نوي مشر بیوګرافي په داسې حال کې خبره کړه چې په سلګونو طالبان د ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته د نوي مشر د ټاکلو پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره غونډه کوي.